سهار شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبې ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قنسلګرۍ پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته خبر لمخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر لمخې هغو قاضیانو چې پر موټرو یې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستانی طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي، او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تل ابیب ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فایزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 21 کلن فایزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورچاشویلی ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فایزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لری کړي.
ډیر خبریالان دي ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پریدوي، یادی ته اړ شوي دي سهواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای ل 2000 شلم کال رئیس 8 میلیونه افغانان ل خپل هیواد وتل دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور سول س خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکي روښانه او سی خپل زده کړو کې.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته یو ته ورخطا کوي چې دغه چاره په ښار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هېواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه څلور تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي، سډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیاد خپل دندې پرې دی، یادی ته اړ شوی دي سهواد پرې دی او نور هوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دا کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کې چې طالبان باندې فشار وارد کی ترڅو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤول سید رحیم سیدی دی چې تیر میاشت نیول سوی، او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیر اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو څلورو خبریالانو د نیولو په اړه رسما څرګندونې نه دي کړي، او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې، خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وی له 2000 شلم کال رئیس شاوخوا 8 میلیونه افغانان لخپل هیواد وتلی دي. دا سازمان وای لدې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 15 پسلو کې نور گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوی دی. لدغه افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپلو لونو زده کړه له هیواد د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواد وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خبر شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړي او 50 سلنه یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقوقو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړي چې له ایران څخه د راستنیدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا درې کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترڅو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړو او کې خپل تحصیل وکي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کی او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کی.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له درېو کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 چې زه په بارډر راووتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کچلرم کال کې چې زه په دغه پاکستان کې او کومه کیسې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره ناځواني وکوله. موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو، نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای رد کړلو، نیمای دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا دو کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاد امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما جز
هر غړې د شړلو له ګواښ سره مخ يم. موږ هم د هغه کسانو لړل یو چې زیانمنون کی وو او ایران ته کډوال شو. زما په سیر زورګونه افغانان کډوال شول چې ډېری د بشري حقوقو فعالان او خبريالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډېر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د حالت
دا په داسې حال کې د چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت ترخه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بند کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمانن پرون د هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتی تدابیرو امر وکړ. د دارمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد دارمانن په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتی تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلې ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقع دی. په ځنګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورونای چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرال دارمانن زیاته کړی چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د پوینا یهودی هیوادوالی ورته تګ راتګ کوي. په ځنګړي ډول دی دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. د وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکن وي له ایران ووځي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح شوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و مورې دل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. ل شپږ بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونې په 19 یاویشت او 15 متره لنډو څپو خبريږي چې د مخام تر شپږ بجو دوام کوي. د مخام ل شپږ د سهار تر شپږ د ازادي رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي متره منځنۍ او څپو اوریدای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کاروندګر او د زمکو خواندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولی چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر هغه غاوریده، هغه چې د موجودي حساسیت لامل یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې لامل ورته د وخت زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل.
د نس کوشری لمون نټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي اوس چې د غنم د حاصلات وخت دی په دې کې هم په شلو کې او سلنه باید دوی ته ورکړو دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولای خپل حاصلات په خار او ولسوالۍ کې وپلوري
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت لبزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال میکخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی باغوانیم له دکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم له لاسو برخو څخه یو برخه وشر ټولوي کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم او شر طالبانو ته ورکړی دی
ملکای قریا جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري او شر راټولوي اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړی مو وو لس منه ورکړل
زموږ غندمې کې برداشتیم
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات لمنځت للی او بنشته کښت لمنځت للی د تیر کال کښت او شریه واخیست سږ کال څاخلی په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت لویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو په اسلام کې او شر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي یو دینی عالم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
شر په اسلام کې یو صدقه ده دا شر مستحق څوک ده مستحق فقیر مسکین ده د حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلي دا شر زکات جمعي خو چې شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د شر په نامه
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکه چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبېږي له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشر په توګه باید ورکړل شي مګر هغه ځمکه چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبېږي یا اوبه کیږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کیږي هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانېږي خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو سیلابونو طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې سلګونه کورونه ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې یې لمنځه وړې
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدون کو شی باورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو تازه میوه او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پاملرنه نه کوي د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوې دي دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ را تګ لا نشي کولی
د تل
کلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکیږي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر اوسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزبی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات هغه وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل ته کسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ورسره مخ ځکه چې دوی اماغل ته چې کسابي او کم ځکه مال لاله مل ته بل تقوا هم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیتبی لیبی خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستونز سره مخ کړی دي.
لیبی خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تورخته کوي چې دغه چاره لیبی خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړی ده چې دغه بدبوئی او د حفظ صحت نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هیله وربند نه کوچی روغتي ساتنې ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار خاروالي مسولین به وای د خار هټیوالو د کورونو سختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د خار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالی ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. دوی موږ غوښتل چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډه وکړي ترڅو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لکه کړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری خارونو کې خلک لور تستون سره مخ دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستا سره په تماس کې یم. وروره دغه اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه موږ دلته پاتې شوله. موږ دا یې دلته راغلي یو چې په دا اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابره. وروره څوک دې نه خطاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې همځکې ورکوي یا مرستې ورکوي. یو شی نهشته یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانو کې اوري چې دلته مرستې ورکوي یا کورونه ورکوي دا څو وره په رادیوګانو کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځمکې دلته توزیع کوي نه توزیع شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي مهاجرین ریاست ورغلي نیم ځکه راته توزیع کړي نیم ځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړی ده. نو څوک دې نه خطاوځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي دلته چې نه راځي. وسلام
سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. باید افغان نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درسونه ووایي ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري. که چیرې اوله د ملا صاحب ښځه اولادي مرضي ولري نو چینر ته ورولې ښه دی که ښځې ته ورولې. په اسلامي چوکاټ او شریعت کې هم باید داسې اوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمن د مننه خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکښې دی، نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داسې دی چې موټر سړی په هر رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کده مساکلا دی کده نوزاد دی کده زنداور دی سړکو ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت دی او سړک نه ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي، خو د شپه په مخکې خبرونو ته د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتک کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهالې اسناد ولري. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. تات په پاکستان کې د طالبانو سفارت او کنسولګری پاکستانی چلوونکو ته، او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هر شپږ میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژاندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمهیز مشر سلام خان ویلي دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر لمخې هغو قاضیانو چې پر موټر حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنگاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړي دي او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی شرکتونو هم ویلي دي چې طالبیب ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه شل کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو یو نیم سل کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لاړو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز وکاراو چې لومړی د معترضانو ډلو پر دوی برید وکړ. افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پریس خبری اژانس د خبر لمخې د ډوپینګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټی ای ویلي دي چې یویشت کلن فیزات څخه اخیستل شوی سمپلونو خوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډول موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال واچید بورچاشویلی ته خپل لوبه وبایلله. آی ټی ای وایي فیزات ته دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقتي ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. د اولمپیک د لوبو په دوام افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د نارینهو د سل متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګرې کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرشو لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ. هغې د برازیل د 2018 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغانه سایکل چلوونکي یولدوز هاشمي او خورې فریبا هاشمي سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم صنف کې ومات سم هوډو کې چې زبا د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام له سره وړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې؟
د کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه. درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي، کده شوق سره او درس دی خوښیده؟
لوړتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړی تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا اوس چې اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ول چې کورنۍ تشویق کولای په درس کې چا مرسته در سره کوله؟ مثلا سړی چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې ترونه هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې به د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړو، دوی په کومک ما وکول سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بله هو، بله هو.
درته ویلی چې تاسو لانی استی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس تلسکلن يم، د جوزا میاشتې په 28 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه. بلخر به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو، دا وایي چې ډاکټري مو خوښېدله او کدا چې ار څوک وایي چې ډاکټر سی او انجینر سی، په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه دا استاد موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي ځنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نو بت را ورسید نو ما مغه وخت مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لوړه وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما غو د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مې دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ په بخش کې څومره درسونه تر هر کچ پورې غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم چې زمينه برابر سو کنه زمونږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخر مرحله پورې د خپل زده کړې سره
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولم د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبورم چې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوز دي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره تاسو درس وایې؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوز دی وي ک د ملګرو پارټیان وي، نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم. بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی. لکه څنګه چې ماته سمخ کې مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لړې مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم زه مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي. نو دوی تمیم توصیه هم ده څومره سیدي لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي، داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او هغه مر دي درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای، دوی وای چې دموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنوي څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته داسې زمينه برابره کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو دوی کولی شي په ښه آرام مغزو خپل درسونه وایي. ځکه چیرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کوي او یو هغه کس آرام وي، نو که چیرته دا دواړه درس کینی او دواړه یو یو سره درس وای نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزی آرام دي، نو دی یو ساعت څخه کولی سي 50% 50% استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په خاطر غزنه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه وساتي ترڅو دوی خپل درسونه په خاطر غزنه کړي.
ډیر ښه. خپل ځوان څومره کولی سي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، ام دغه ستونزې چې نور ځوانان یې دی تاسو ورته ستونزو سره مخ کی، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي، او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي. مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمه نه پورته دي نو دا د ډیره منفی انګیزه ور کوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښونو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لری وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفی انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مدار چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتمان چون دومره وخت هم نه ده یو کال
تشکر
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوخ او هلو ځلو ته کتل لمخ کې پوهېده چې په سګنې آزموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق وو، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپل درسو کې موافق وو او کامیاب وو او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پتنه کوله کله چې د کانکور نتایج لانیدل هغه نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دای ما سره وغږیده هغه د ته مول ما ورته لمال ان شاء الله ته لمړی مقام کې راځي اول چاپ درو کې خو سلف سره راځي کله چې د نن نیولې د سپټلیزم خبر شنو ډیر د خوشاله احساس مکو ډیر هیجان احساس مکو ډیر خوشاله سم یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول هغه د خپلو خبرو په اخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پایل کې د اتل خان پاکله ورناورو
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فرې سنفونه ټول خلاص کړي ول ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصاب باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل او د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بعض برخې نصابونه دی باندې کار کېدل اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او رسول دین چې ولسم سم نه تاریخ شو دولسم تلاړو به آمدگی سم سمو سره شروع کوو په آمدگی سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چي نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و اصول د درس د سیدی د کانکور آزموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده اتل چې یو ډیسپلین هلکو یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کوم د دې تکرار به ډیر کول او اومده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز اومده کیږي یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو ورسله هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لست د 12 زفه تر 15 زفه هم بعضی مضمون د تکرار لوستل خصوصا اجتماعي مضمون
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضمون د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مخاله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي نو مهمه خبره ده چې د لسم صفنه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي خپل ساينسي مزامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دا ټول شامل دي دا ټول دی باید خلاص کړي ورسره لاغې نه چې د لسم صف ته دوی کامیاب شول او د لسم صف مکمل کال دی دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي یو آمادگی صف ونیسي او ان شاء الله ول عزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمبر لاسته راوړي ان شاء الله
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو
که وګورو پخ کې دا ویل سم چې دا ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کداغه ترونه دي که داغه نیکو کداغه غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثر سوی ده، بل دا په کال جدي په لومړي سیمفونو کې جوهر دا و چې دی وغو نوم لري خپل سیمفو کې تبا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بسته ډیسپلین لار په وړکو وړي کې او همدارنګه دین ته هم متحد دوه دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګه نور زده کړې جنرال مطالعه هم درلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه مقاومت برابر کړ درسي ځای مرتبه برابر کړ هم دا و چې د کانکور مې راغی
کله چې د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاو چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مده ګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ور خطا کوي ان شاء الله وایي زه نه خطا کوي نو زه ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب او د ویل چې نه مطالعه نه کوم خوب کوم ځکه چې سبا د امتحان سره کې ویل فشار لاندې یا به خوبي باندې نه سي نو پر ډاډ سره د راو د کورنۍ ډاډ هم سره وته بند.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دل کسان تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله موږ پرونه اته زخپل هم پروډوس یو کې نومي درجه تر لاسه کړې ده همداسې نورونه دي بل روم امام رحیم زوی دي سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې هم دا رنګ ورو په هند کې میرویس رحیم زوی ذکر کړی دي مشهور محمد رحیم زوی هم ماستر دي ټول په خپل وختونه کې بلې مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو سره د کوټه مخه اعظم رپورټر سره چې هم ایولوی اتروی لر نسبت موږ لوی ده خو د زمو زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسیوی په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده که خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی که زمونږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره ول مطالعه ول در سره ډیره زیات مینه لرله الحمدلله ملو چې یو نظر څه ارسی ورته رسن او بل زوق شوق دي اتل حمزه تور سره نو طبعا څه او اړیکه ور سره ولري
زيني کسون وای چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم ازدق نشي کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ازدق باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تا کوم اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای دې حل نه چې دوی تعلیم سره خدمتمنی وکړي او کله کې چې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی یافت نه د ناتالمې تاون ډیر ځکه چې دوی بده کارونه تر لاسه چي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی چې خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې وسې جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو موري ام د سي او څو وایي
بله بله درس په وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونه څخه او ځکه چې زیار باسلې کورونه یې زیار سره باسلې اګه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا د پدې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې نه سمونه لای دا باندې نه سکره د طبعا باید د تکلیف کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زدکړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اول نه خې مثال د امام راره تر خان رحم زوی ده ځکه د لیوان سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سم بل طبعا مته منفي کې تدې وکړي چې د هوډل ور وی هدف ور وی نو دوی باید زدکړې ته وخت ورکړي دوی باید لاندې وران ګرځیدل څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کې ټلیفون څخه لري وسی کې هغه وخت چې د ملګرو سره کې یا سوشل میډیا استعمال کې درس تور کې نو مثبت نتیجه بولل هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا خبرې وسیږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکې مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګې لور ته روان دي. نو که مثبته ګټه ترې واخلي، مثبته ګټه هم شته. دوی په دوره کې ګټه ترې واخلي، ډېر به ښایي که د پوهنتون نورې ته لاړ شي. طبعاً معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لکچرې او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کېږي. دا شته، خو که د لسم یولسم دولسم سم په بالخصوص په دې وخت کې استفاده ترې ونه کړي او خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېره ښایي.
افغانستان کې وروستي بدلون د دې لامل شو چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې شول. اسې زړه نه ښه کوي، وایي هغه کسانو چې ویلی څه سول، کار یې چیرې، دفتر یې چیرې، څه ورنه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم شوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه ښیي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي، په عامه خبره نه وایي درس؟ په دې هکله ورته وغږېږئ.
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی، هغه ځوانانو څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم لوستګي نه شو کولی، اقتصادي مشکلاتو سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه ده چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکومه او خپل درسونه هم وایم.
که وازي ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
هسته داسې ملکونه ډېر دي افغانستان او بد حالت کې دي، منتظ ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو، په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي. هدف فټاکي، په همغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظري نه پرېږدي چې د هدف باندې بده نظر تاثیر وکړي. نو دی دې همېشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټولوي، په خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلېږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه ته یوازې خدای څخه. طبعا حالت بدلیږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسيږي، خصوصا د خواهش دا چې دوی به د زړه متخصص اوسيږي. او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او عبد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو افغانستان